دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په روغزی جنسي کې د امنیتي ځواکونو او طالب سوال ترمنځ پنشته کې د دوو پوځیانو په ګډون 2 سوال وژل شوی دي. بلخوا د افغانستان په بلخ او کندوز ولایتونو کې هم د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو په ترڅ کې 46 کسان ووژل شول. د کوټې او ډاری غازی خان ترمنځ پر لوی لاره مسافر لغلو او ډاکوګانو ستړي شوي. نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
اول د خبرونو سر ټکی په ورغځي ایجنسی کې د پوز او وسلوالو ترمنځ خطه کې دواړو خواو ته مرګ جوړه وخته. صدر آصف علي زرداری ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت یو بل سره تړاو لري او امریکا وايي باور نه کوي چې ګنې اسرائیل په ایران د حمله فیصله کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمه ورغځو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته کې د دوو پوځیانو په شمول 2 وسلوال وجل شوې دي. په دې انخته کې 15 پوځیان زخمی شوي هم دي. د استخباراتي ادارې د یو چارواکي د وینا تر مخه دغه پیخه پرون د بره ورغځو ایجنسی په خادیزه سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې پوځ د وسلوالو په یوې پوستې باندې برید وکړ. په زخمیانو کې د پوځ یو کپتان هم شامل دی. ټول زخمیان د پیخور سی ایم ایچ هسپتال تاول شوې دي. چارواکي زیاتوي چې دوی د وسلوالو دغه پوسټا قبضه کړې ده. په دې اړه د وسلوالو لخوا تر اوسه کوم دریز مخیتان نه دی راغلی. په افغانستان کې د بمی چاودنو لړۍ په لزګونو کسان وجلی او په سلګونو یې زخمی کړی دي. افغان چارواکي وایي 13 ورځ ناوخته د هوا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د 3 ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لګ تر لګه 14 کسان وجل شوي او د سلونه زیات زخمی شوي دي. په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي
د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکې میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو.
د دې بریدونو وروسته په شمالي ولایت کندوز کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې لګ تر لګه 10 کسان وجلی. دغه بم په موټر سایکل کې خودل شوی وو چې په یو رش والا بازار کې وچول شو. په فوري توګه د دې دواړو پیښو ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته. د پاکستان صدر آصف علي زرداری پرون په سعودي عرب کې د خپل افغان سیال حامد کرزي سره ملاقات کړي. د صدر زرداری د دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه وایي دواړو مشرانو دغه ملاقات په مکه کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم د سرمشریز په سنډه کې کړی دی چې د سعودي عرب بادشاه عبدالله په موجوده دور کې د امت مسلمه په مسایلو د بحث لپاره رابلل دي. د پاکستانی او افغان ولسمشرانو ترمنځ د ملاقات کې په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې وشوې چې پکې د پولي پورې غاړه دونه هم تر بحث لاندې راغلل. صدر زرداری په دغه مقویلی چې دوی به د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هر ممکن مرسته کوي ځکه چې د سره با په پاکستان کې هم امنیت او ثبات راځي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سعودي عرب بادشاه عبدالله د اسلامي همکارۍ د تنظیم د سرمشریزي پرانسته کړي چې د مسلمانانو د یووالي لپاره رابلل شوې ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به زیاتره د شام د بحران په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د رواني هفتې په سر کې د یاد تنظیم خارجه وزیرانو وړاندیز کړی وو چې د دې 50 هیوادونو له تنظیمه د شام غړیتوب وزنډول شي. د تنزانیا صدر منصف مرزوکي چې دغه هیواد کې د پاسون وروسته د تیر کال په آزادو انتخاباتو کې منتخب شوه د سرمشری زنیه د شام خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د ایران صدر احمدی نژاد هم ګډون کوي. د شام په شخړه کې سعودي عرب د باغیانو ملاتړ کوي او ایران د شام د صدر بشار الاسد ملاتړ دی. د شام د صدر بشار الاسد د حکومت په خوانه وزیر اعظم ریاض حجاب چې 13 میاشت د حکومت مخالفینو سره ملګری شوی پرون یې یو خبری غونډه ته ویلي د اسد واکمنی کمزوري شوې ده.
وانا اؤكد لكم بحكم خبرتي
زه تاسو ته ډاډ درکوم. زه د خپلې تجربې او دندې پر اساس وایم چې رژیم پر روحیاتي مالی او اقتصادي لحاظ د ړنګېدو په حال کې دی او په پوز کې درس پیدا شوی دی. د اسد رژیم یوازې د هیواد په سلو کې په 10 برخې واک لري
على اكثر من 30% من ارض سوريا.
بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیبون پنیټا ویلی چې د دفاع وزارت شام د نه الوت سیمه ګرځولو باندې پسندیدګۍ سره غور نه کوي. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د شام د حکومت لخوا په یاغیانو هوایي بریدونو کې زیاتوالی رپورټونه راځي. پنیټا ویلی دوی ډیره پاملرنه دې خبرې یقیني کولو باندې کوي چې د شام کیمیاوي او بایولوژیکي وسلې محفوظ وي. د دفاع وزیر لیبون پنیټا وای واشنگتن په دی باور نه کوي چې ګنی اسرائیل د اټمی وسلو په سر په ایران د برید کولو فیصله کړې ده. نو موړی ویلی دا خبره مهمه ده چې پوځي ګام به اخیرنی کوشش وي او زیاته کړې ده چې لا هم په ایران د بندیزونو او سفارتي فشار چولو باندې کار کول دي. پنیټا دا څرګندونې پرون وروسته له هغې کړي چې په دې وروستیو کې یو اسرائیلي چارواکي د ممکنه حملې په اړه خبرې کړې وې. د مکسیکو په شمالي ښار مونټيري کې وسلوالو په یو شرابخانه ډزې کړې چې پکې نه کسان وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د ښار کې د نشه یي توکو د کاروبار کوونکو ګروپونو ترمنځ د تشدد پیښې رامنځته شوي. چارواکي د دې برید د وجوهاتو د لټون لپاره تحقیقات کوي خو وایي چې په تشدد کې دا اوسنی زیاتوالی د زیټا او ګلف په نامه د نشه یي توکو د دوو ګروپونو ترمنځ د نښتو له وجې رامنځته شوي. هلته د امریکا د پولیس سره نږدې د مکسیکو په رینوسا نومې ښار کې هم پوځ د نښتو ریپورټ ټنور کوي چې پکې سلور کسان وجل شوې دي. او اخیری خبر دا چې د استرالیا حکومت په هیواد کې یو قانون معرفي کوي چې په اړه ویل کېږي د تماکو خلاف به د نړۍ تر ټولو سخت قانون وي. نن د استرالیا ستر عدالت د دې قانون حمایت کړی چې د تماکو په کمپنیانو بندیز لګوي چې د سیګریټ په ډبو برنګونه ډیزاینونه او هغه نورې نښې نښانې نه جوړوي چې له وجې خلک سیګریټ څکلو ته مایله کېږي. بلخوا د تماکو کمپنیانو دا قانون چیلنج کړی او دا یې د خپل کاروباري حقونو خلاف ګام ګرځولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دا راپورونه واوري. فاروقزی ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالبو سوالو ترمنځ پنځشته کې د دوو پوځیانو په ګډون دوه دیرش وسلوال وژل شوی دي. بلخ د افغانستان په بلخ او کندوز ولایتونو کې د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو په ترڅ کې شپږ څلوېښت کسان ووژل شول. امریکا ویلي پاکستان به په نږدې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. آیا دا عملیات به د حقاني شبکې په ضد وي که د نورو وسلوالو ډلو؟ د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
پاکستان حکومت یا فوج امریکی سره کوم خبرې کړې دي نو هغه یو ته دا ویلي دي چې موږ به د هغې خلکو خلاف مخکې عملیات کړو کوم چې د پاکستان لپاره یو خطر دی.
د کوټې او ډیرز غازی خان ترمنځ پر لویه لاره مسافر له غلو او ډاکوګانو سر ټکوي.
دا غلو څخه ډیر تنگ در په در او ټکو ټکوري ستړي ستومانه دوی په لار کې راته ودرېږي چا زه ګاډۍ بوزي.
او د رواني غړي په پای کې به د میرمنو په اړه په ځانګړي اونیز خبرونه په لوشه کې دازل لکه بایلی سیمه څخه د بیکورسو میرمنو حال واوري.
چې موږ بالي اورا زره دي موږ جوړ به تان دی لیدل د سیمه ځل ما په لوي څه چالو څه نور علي ما څه نه لیدل پسترګو دونه تیر و پسترګو ادي بشمانه خو دی غوګون کې د ښان ګوتی کې دی په کور کې.
په روان خبرونه کې نور ګنش می راپور نه هم لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو خبري. په کبالي سیمه روغزه ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسوالو ترمنځ د نشتې له امله د دوو پوځیانو په شمول دوه دیرش وسوال وژل شوی دي. د نهي په ورځ د بر روغزه ایجنسی په شادیزو سیمه کې د ترسره سوي خونړۍ نشتې له امله 15 پوځیان زخمیان شوي هم دي. دغه مرګ ژوبله په سیمه کې له وسوالو طالبانو څخه د پوستینې ولو پر سر مخ ته راغلې ده. نور حال د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې واوري.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د وینا چې په قبایلي سیمه او رکسو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نښتې له امله دوه فوجیانو په شمول دوه دیرش وسلوال مړه شوي دي. چارواکي تر مخه چې د نهې په ورځ دغه پیښه بره او رکسو ایجنسی په خادزه سیمه کې فوجیانو لخوا د مخالفینو په یوې پوستې باندې د برید کولو په وخت رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په نښته کې د دوی تر 15 پورې کسان هم زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د جمال په نوم یو کپټن هم شامل دی. دغه انې په خواص یې مچ رختون ته رسغولې دي. په خپل خبرو کې چارواکي اول چې په زخمیانو کې د زینو حالت د اندېښنې وړ دي. د دې سره چارواکي د وسلوالو څخه د پوستې نیولو داوا هم کړی ده. د پوستې نوم ډولنه سر خودلې کېږي. په سیمه کې دغه پوستا د وسلوال طالبانو اهم ګڼګڼلې کېدو. په دې اړه چارواکي وایي چې دغه پوستې په ډېر مشکل سره د مخالفینو څخه ونیوله. د اورګزو ایجنسی انتظامیه له خوا هم دغه نښتې بخلې او شو خو د نورو جزئیات ورکولو څخه انتظامیه ډډه وکړه. په دې اړه طالبان وسله والو لخوا هم تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. اورکسو ایجنسی کې د 1300 میاشتو راهیسې پاکستانی فوجیان وسله والو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي او دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې د سوګونو مخالفینو د وژل کېدو تر څنګ د هغوی یو شمېر صالحم له منځه وړی دي. دو دینه وړاندې ګول ټیګري او چون ټیګري پوستې فوجیانو د وسله وال طالبانو څخه نیولې وې. د کورمې الشیزو سیمې سره نږدې په خادزه سیمه کې پوسته نیولو پس اوس هم د وسله وال طالبانو مضبوطې ټکانې دي. په سیمه کې سما بازار، غونډه میله او قریشي چوک اوس هم د وسله والو په قبضه کې دي، خو چارواکي زیاتوي چې ډولې سر نیولو پس اوس سیمه د دوی په کابو کې ده. په سیمه کې د بدامنې اجازه نه ترلاسه کېدو په وجه خبرې اعلان نه شي کولی چې دغه سیمې ته لاړ شي او د روانې جګړې په هکله تصدیق شوي معلومات مخې ته راوړي. په دغه جګړه کې زیاتره وخت د امنیتي سرچینو له خولې په ورکړل کېدونکي معلوماتو تکیه کولی شي، خو طالبان وسله والو د امنیتي سرچینو له لارې مطبوعاتو ته د ورکړل کېدونکو معلوماتو سره اتفاق نه کوي. بندوبستي سیمه همګو کورم ایجنسی او خیبر ایجنسی سره په لګېدو او رغزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چېرته کې چې دا وخت یو شمېر وسله وال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د وسله والو خلاف فوجي اپریشن تیر 2010 کال مارچ میاشت په 28 منټې پیل شوی او چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پل بشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او په مشال راډیو کې مو د خبرېدونکو اونیزو خبرونو لړلیک واوریدي. او سمزو د افغانستان پر لور، تیر ورځ د افغانستان د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې د ځانمرګ بریدونو په ترڅ کې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مامور وایي په دې حملو کې څوار لستنو ځان وژونکو ګډون کړی وو. په همدې ورځ روژه ماتي ته نږدې د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم چاودنه وسوه چې لس کسان یې ووژل. په دې اړه به د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو لنډیز زموږ د همکار جاناکا الکوزي څخه واورو.
د سه شنبې ورځ د نیمروز ولایت اوسیدونکو ته مرګونی ورځ وه. دا ورځ په ځان وژونکو حملو، وحشت، چاودنو او د زیات شمیر افغانانو په وژنو پیل شوه. چارواکو په دې ورځ د وژل شوو شمیر شپږ دېرش وښود او وایي لسلو زیات کسان پکې ټپیان دي. د نیمروز والي عبدالکریم براهوي خبري رسنیو ته وویل د دوی د ارقامو پر اساس په ځان وژونکو حملو او چاودنو کې یو ویشتنه ملکیان او د امنیتي ځواکونو 15 کسان وژل شوي دي. براهوي وایي پولیسو په هغو دوو تنو چې غوښتل یې پر ځان پورې تړلې مواد وچوي ډزې وکړې او هغوی ووژل. والی زیاتوي چاودنې د زرنج په بازار او د خلکو په ګڼې ګوڼې کې هغه مهال وشوي چې خلک د روژې او اختر د ورځو لپاره په سودا اخیستو مصروف ول. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا حمله وغندلې او وایي په ځان وژونکو حملو او چاودنو کې روژتیان وژل شوي دي. د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو. د نیمروز ولایت د امنیت قومندان جنرال محمد موسی رسولي وایي د دې حملو او چاودنو د قربانیانو شمېر ممکن لدی هم زیات شي. رسولی تایید کړ چې په حملو کې پولیس هم وژل شوی دی. درې پولیس مړه او یو لس ټپیان دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نیمروز ولایت د پولیسو یو مامور وای د زرنج د سه شنبه د ورځې په حملو کې 400 ځان وژونکو برخه اخیستې وه، خو د امنیت قومندانۍ مرستیال محب الله لطیفي د ځان وژونکو شمیر یو لس ښودلی دی. دی وایي ټولو حمله کوونکو ونشو کړای چې هدف ته ځانونه ورسوي او امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. د وړاندې وای امنیتي ځواکونو د دوشنبه په شپه دوه تنه ځان وژونکي وژلي ول او د سه شنبه په سهار د هغوی درې تنه نیولي ول. د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس نور احمد شیرزاده وای په حملو کې 110 کسان ټپیان شوي دي. د دې تنظیم شوو حملو په لړ کې د قندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې هم د روژه ماتي په وخت یو قوي چاودنه وشوه او 10 کسان پکې وژل شول. په راپورونو کې راغلي دا چاودنه په یو بایسکل کې د خودل شوي بم په واسطه شوې ده. امنیتی چارواکی وای د دشتیارچی په چاودنه کې 15 تنه کوچنیان هم وژل شوي دي. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ډیرو په وینا چاودنو په افغانانو باندې د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې عبادت ګډوډ کړ او د اختر د ورځو خوښۍ د زیات شمېر کورنیو لپاره په ماتم بدلې کړې.
جاناکال کوزی وو چې په نیمروز او کندوز ولایتونو کې د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو حال درکاوي چې په ترڅ کې شپږ سلویش کسان وژل شوي دي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان په اړه د راپور پر لور. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوځ په لنډ وخت کې د افغانستان پولې ته نږدې په خپلې یوه قبایلي سیمه کې د وسوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو تابع کړی دی. دا د امریکایي چارواکو هغې غوښتنې ته یوه اشاره ده چې د هغوی په وینا پاکستان دې په شمالي وزیرستان کې د میشتې حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. اوس پوښتنه دا راپورته کېږي که چیرې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي نو به یوازې د حقاني شبکې پر ضد کوي او که د ټولو وسوالو ډلو پر ضد. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې هکله راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای د پاکستان پوځ په نږدې راتلونکو کې د افغانستان له پولیس سره نږدې په یو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو پلان لري.
They're going to take that step in the near future. I can't tell you when.
هغوی په نږدې راتلونکي کې دا ګام اخلي. زه دا نشم درته ویلی چې کله، خو موږ ته چې کومې اشارې راکړل شوې دي هغه دا دي چې دوی دې ته تیار دي چې زر دا عملیات وکړي.
د لیون پینټا اشاره شمالي وزیرستان ته ښکاري، چیرې چې د دوی په فکر حقاني شبکه میشته ده او له هغه ځایه په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري مشال ریډیو ته وویل یو خو پاکستان د داسې عملیاتو څرګند اشاره نه ده ورکړې او بل په دې سیمه کې تر هغه وخته بریالي عملیات نسی کېدای تر څو چې له دې سیمې د وسلوالو د تښتېدو مخه نه ونیول شوی.
نارتھ وزیرستان میں آپریشن بیکار ہوگا جب تک کہ آپ
په شمالي وزیرستان کې به تر هغه وخت عملیات بې ګټې وي تر څو چې دا سیمه په بشپړه توګه په ولکه کې نوي اخیستل شوی. هغه ځکه چې که هلته عملیات کیږي نو به هغه خلک افغانستان او نورو قبایلي سیمو ته ولاړ شي او داسې به هغوی خپل ژوند وژغوري. نو که په شمالي وزیرستان کې عملیات کول وي نو د لومړی له افغانستان سره پوله وتړي او که داسې ونه کړي نو به دا عملیات ناکام وي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي د دې عملیاتو لومړی هدف به حقاني شبکه نه بلکې پاکستانی طالبان وي. په پېښور کې مې د سیمه ییزو چارو له کارپوه رحیم الله یوسفزي څخه وپوښتل چې د امریکا غوښتنه خو پاکستانی طالبان نه بلکې حقاني شبکه په نښه کول و. نو هغه راته وویل
پاکستان حکومت یا فوج امریکي سره کوم خبرې کړې دي نو هغه ته دا ویلي دي چې موږ به د خلکو خلاف مخکې عملیات کوو کوم چې د پاکستان لپاره یو خطر دی او هغوی پاکستان خلاف جنگ کوي. نو هغې کې بیا دغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم ډله ده چې هغې مشري حکیم الله مسعود کوي نو دا به د هغوی خلاف به ډېر زیات عملیات کوي.
دلته پوښتنه دا راپورته کېږي چې پاکستان به د حافظ ګل بهادر له وسلوالې ډلې سره څه کوي، کومه چې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې فعاله ده بلکې د پاکستان پوځ یو پر بل د برید نه کولو تړون هم ورسره لاسلیک کړی و. رحیم الله یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دواړه فرید ته دا وایي چې دا امن پریکړه اوس هم شته او هلته به داسې عملیات نه کېږي. نو یا خو به د هغوی سره به د دوی یعنی دا پریکړه ختمېږي بیا به عملیات د هغوی خلاف هم کېږي، خو هغه ماته فعلا نه ښکاري. زما همدا معلومات کې خیال مې دی چې ترجیحات دا دی چې مخکې تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې خلاف او د هغوی چې کوم نور اتحادیان دي د هغوی خلاف وشي او دې کې القاعده هم شامل دي. خو بیا دغه حافظ ګل بهادر سره کلانجه راغله نو بیا خو به دا جنګ نور هم خور شي. زه فکر نه کوم چې پاکستان حکومت به ټولو خلاف په یو ځای باندې عملیات کوي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون د دې پوځ په کاکول روزنیز مرکز کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې که په پاکستان کې د اورپکیتوب مخه ونه نیول سوه نو دا ملک د کورنۍ ولسي جګړې له خطر سره مخامخ کېدای سي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي دا خبره سمه ده خو د پاکستان پوځ د ځینو اورپکو ډلو پر فعالیتونو سترګې پټوي.
دا خبره خو سمه ده چې په پاکستان کې سخت دریزي او تشدد مخ پر زیاتېدو دي او ښکاره خبره ده چې له دې و ټولنې ته خطر ورپېښه ده، لیکن په دې لړ کې بدلون یوازې د بیانونو تر حده لیدل کېږي ځکه چې موږ ته معلومه ده چې ډېرې اورپکي ډلې فعال دي پر کوم چې پوځ او حکومت سترګې پټوي. نو اصل خبره به هغه وخت څرګندېږي چې عملي ګامونه پورته کړل سي.
رحیم الله یوسفزی وای د ترهګری د مخنیو په لړ کې د پاکستان په دریز کې اوس یو څه بدلون لیدل کېږي.
مخکې پاکستان زیات کوشش نه کوه، اوس دې کې زیات کوشش کوي چې افغان طالبانو باندې فشار راولي چې هغې دا خبره ومني چې دوی به د کرزی حکومت سره خبرې کوي. افغان طالبان فعلا دا خبره نه مني، نو ممکن ده چې هغه طالبان چې پاکستان کې بندیان دي هغه مجبوره کړي او هغې د افغان حکومت چارواکو سره کښېني. خو دا لږ بدلون پاکستاني پالیسۍ کې راغلی دی چې هغې اوس غواړي چې د افغانستان حکومت سره زیات تعاون وکړي.
د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا دا څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو داسې بل منظور کړ چې حقاني شبکه یو بهرنۍ ترهګره ډله وګرځوي.
بوریوال کاکړو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د وسوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو په حق له تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ غله مشال رادیو خبري. په بلوچستان کې خلک وایي چې د کوټي ډیر غازی خان ترمنځ لوی لار لتیرې سمو دی راهیسي د غلو او ډاکوګانو هدف ګرځیدلې ده چې له وجې له بلوچستان تر پنجاب صوبې ارزانه او نسبتا اسانه سفر په ستونزو او کړاوونو کې تر کیږي. بلخو د سیمې چارواکي وایي لوی لار په دوامدار توګه د امنیتي ځواکونو تر ګزمې لاندې ده او اوس دا ډول پیښې پای ته رسیدلې دي. د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د کوټي ډیر غازی خان ترمنز لوی لار چې دوی صوبې بلوچستان او پنجاب سره لګوي د خلکو په وینا د ستړي سفر وجه ګرځیدلې ده. د لوی لار چې زیاتره برخه د بلوچستان له ضلع لورلای مساخیل او بارکان ضلعو تیریږي نن سبا د خلکو په وینا د غلو آسان هدف جوړ سوی. یو ډرایور چې پر دغه لاره په بیا بیا سفر کوي په دغه اړه وایي:
محمد صدیق دا غلو دوغز خدیر تنگ در پا در او ٹکر ٹکر یو استری استومان یو دوی پلیا کرا تاو دری جی او لخپل گاڑیان مکشتا کی چاز گاڑی بوزی پر ورکی چی او دو لکا یا دری لک روپی را واسطا دا استا شای بوار سی جی اگر کد ما شام دوڑی نلری مدتا با پیسی پیدا کی.
یو کاروباری کس محمد اسلم هم پر دغه لارا لغلو پریشان معلومی شي.
لما ز خپل قیمتي موبایل وړي دی یا وړي وړي دی بیا رازا وړي دی پیسې رازا وړي دی مش ګورنمنت ته پریاد وکو بای ګورنمنت وای مش نو سچیرو په کوم خوا لاړو لکه خو را شور ته معلوم دی.
محمد اسلم زیاتوی لارا لتیرو لسو کلونو په خراب حالت کې ده ځکه د غلو هدف هم په اسانه توګه ګرځیدلې.
موږ کاروباران خلک یو کله ملتان ته ځو کله دیر غزغان ته ځو کله پشاور ته ځو کله لاهور ته ځو نو په دې خاطر باندې کوم نه دا روډ خصوصي ده لس کاله کاش دی شور سوی دی نه دی جوړ سو نه دی موږ ولیدې ډیوریشن ډیوریشن کچا کچا.
د ضلع لورلای د لیویزو مصر رسالدار میجر سردار لطیف جوګیزی بیا وایي پر زیاتره لوی لارې د امنیتي ځواکونو ګزمې کېږي.
چیک پوسټونه دي تاڼي دي پراغ مطابق لیویز پیدل ګاشتم کوي بیا روډ ګاشتم ګاډۍ هر تاڼه سره خپل عادت ذمهواره ده ګشتونه کوي خپله ګاډۍ نه ولاړې ګاشتي بیا د پلیس سر ایریا زموږ ګاشتي دی هغه
بلړخته د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیا یو څه موده مخکې مشال ریډیو ته ویلو چې دوی له وفاقي حکومت د لیویزو 3000 نوکری ترلاسه کړې دي او دغه لیویز به د صوبې پر ټولو مهمو لوی لارو ځای پر ځای کړل سي.
پالیسی دا ده چې وفاقی لیویز با آی وی لیویز دی او دوی به پر دغه آی ویز باندې ولې چې پر آی ویز باندې سفر چې دی هغه ضروري دی چې هغه محفوظ وي او بې خطر وي. نو دا لیویز چې دی دا به پر آی وی باندې انشاءالله لګیږي ډېر ځل.
یاد دوی په بلوچستان کې د زیاتره لوی لارو په اړه خلک وایي چې او سفر پرې له خطرو ډک ګرځېدلی. کوي خواته پر ځینو لوی لارو د غلاګیانو زیاتې پیښې سوي، بل اړخته پر ځینو لوی لارو د هدفي وژنو او ناامنۍ پیښې د خلکو په وینا بیخي زیاتې سوي دي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري له کوټ څخه زو د ډیر اسماعیل خان پر لور. د ډیر اسماعیل خان ولس وایي ک یوې خواته د بجلی له لوډ شیډنګ څخه دوی تنگ سوي، نو بل خوا د بجلی د لوډ د یو دم زیاتېدو او د کمېدو له وجې یو شمیر برقي آلات سوځېدلې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د بجلی ولټیج دی په سمه توګه او ورکړل سي. په دې حق له نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان اوسېدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ او کم وولټیج نه اول هم تنګ وو. اوس د بجلی ټریپنګ له راپېدلو بېخي تر پوزې پورې راوستلی دي. په دا بارګ کښې د ډیر اسماعیل خان یو اوسېدونکی فقیر حسین افریدی په دا رنګ ږغېږي.
د بجلی د وجې نه زموږ ډېر نقصان کېږي. لوډ شیډنګ د حد نه زیات دی. بیا هغه کومه بجلی راشي نو هغې بیا وولټیج کم وي. بجلی خو مونږ له پته ده چې په ټول پاکستان کې کمی دی، خو په ډی خان کې ټولو نه غټه مسله دا ده چې بجلی وولٹیج ډیر زیات کم دی. ما د ادارو له دا درخواست دی چې دا وولٹیج خو دې پورا کړي. د بجلی
غلام در مروات ویایي چې شل پنځه ویشت ورځې کېږي بجلی زیاتېږي کمېږي، خو په سمول یې څوک هم غوږ نه ګروي.
ډیری خان چې کله دو زیاته کړي بجلی، کله کمه کړي. فریجونه وسوځول او ټي وي ګانې وسوځولې او د بلبونو نه بېخي خالي کړو. حکومت مهرباني وکړي چې دا بجلی د یو مقدار ونیسي. دا بجلی مسله چې کومه کمه زیاته روانه ده.
یو سپین ژیرا شرزمان زیاتوي چې لوډ شیډنګ خو لوډ شیډنګ دی. اوس د بجلی راپېدلو مخه رانه ورکه کړې ده.
د سترګو د راپېدلو سره بجلی کمېږي یا زیاتېږي؟ شل پنځه ویشت بجې کېږي. د ډیر اسماعیل خان کې دا مسله روانه ده چې اوکې غم نه کوي. د بجلی کمی او بېشي په وجه چې کم نه د خلکو لکونو روپو سامان وسوځې دی.
د ډیر اسماعیل خان د اوسېدونکو دا شکایتونه مې چې په ډیر اسماعیل خان شه د بجلی د محکمې درې اگزیکټو انجینیر نرون ته مخشه کړل. هغوی وویل چې د دې هر څه ځواب د بجلی د ګریډونو اگزیکټیو انجینیر درکوي. بیا مې په بنو کښې د ګریډونو اگزیکټیو انجینیر اسلم خان سره د ټلیفون په لیکه د رابطې بار بار کوشش وکړلې، خو هغو ټلیفون پورته نه کړه. د ډیر اسماعیل خان اوسېدونکي وایي چې لوډ شیډنګ خو هسې هم نه ختمېږي، خو په ډیر اسماعیل خان کښې دې د بجلی د راپېدلو په زر نظر ختمه وکړای شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په سوابۍ سیمه کې د اوبو د نهري نظام د نشتوالي له کبله کروندګر اوس هم په اراټونو له کویانو اوبه راباسي او خپلې مځکې پرې خړوبوي. ځایي ولس ګیله کوي چې دوی اوس هم د پخواني دور طریقې ځکه په کار اولي چې د دوی لپاره نه خو د تربیلې له بند د نهر جوړ سوی دی او نه هم له اباسي نه. د مشال رادیو خبریال په دې هکله نور حال راکوي.
په سوابۍ سیمه کې چیرته چې د بخورو نهري نظام نشته دی، هغه ځایونو کې د غویانو په زور تاویدونکي ارټونه له هم جوړ دی چې ځایي کروندګر د دغه ارټونو څخه خپلو ځمکو ته اوبه ورکوي. یو ځوان سمیع الله د ارټ اوزارونه او د غوایي د تاویدو چکرونه داسې وایي.
یاره دا موږ سپړی واچو، سترګې پټې کړو، غوایي له دا لوټی دي ته دا بیا ستوي تج زی او ډاک راځي.
د غوایي له سترګې ولې تړي؟
یاره چې دی به ګرځي که نه؟ دی کلاو باندې نه ګرځي. عادت ورکړی چې دی په پټو سترګو ګرځي.
او دا څومره ګنټې تاوي کې دا غوایي؟
یاره دا خو بس هر سړی طاقت پورې کار دی. پنځه ګنټې، شپږ ګنټې، اته ګنټې، دوه ګنټې.
یو ځایي زمیندار چې خپل ځمکه یې د بل چا په ارټ اوبه کېږي، عبدالسلام نومېږي. د هغه نه مو پوښتل د ارټ اوبه داسې ډېرې وي چې هغوی پرې خپل فصلونه وکړي؟
کله جوارو کرو، کله جوار موسم غنم کرو، شړشم پکې کرو. نن نه پټې خو اوبه کېږي، خو هلته د اوبه موسم په موسم باندې پکته که نه نقصان هغه ډېر کوي. بیا خو داسې وچ اوبه مو سره شي، ژمی را شي، ژمی کې د اوبه ډېرې لاندې لړ شي، نو بس فصل به خرابېږي.
په سیمه کې د اوبو نهري نظام نشته او حکومت هم دې سیمې ته د توربیلې له بنده نهرونه نه دي ویستلي، ځکه په سیمه کې ډېر زیات ارټونه دي. دا خبرې شیرین یار یوسفزی مشال ریډیو ته وکړې.
چې دغه غازی بروتا هایډرو پاور پروجیکټ په نوم باندې د دې توربیلې د بند لاندې نه یو نر جدا کړی شو په پنجاب کې بوتلو. د هغې موږ ته دا نقصان وشو چې دا زمونږ کم کویان دي، د ځمکې د لاندې د اوبو چې دا کمه سطح ده، نو دا لاندې لړله ځکه چې سین وچ شو.
د ارټ مالک رئیس خان وویل د هغوی مشرانو هم دا ارټ چلاو. هغه ارټ ته وونکي غویانو ته کوم قسمه خوراک ورکوي؟
دوی ته مونږ خو د درې ټایمه خوراک ورکوو، دوی ته دل ورکوو، غوړي ول ورکوو، خو د دوی خیال ساتو. نه دا هر غوی نشي کولی، دا بس ګرز ورپسې کوم یو ګوټ کې راته ملاویږي هلته یې راوباسو. هاو به دی که خو نصب نه وي چې کوم انکی اصل انکی دی کې نخي، په دې هر څوک نه پوهېږي. د دې خو اوس هم چې کم از کم لک لک قیمت چې لالولو په دغه باندې دا دی قیمت دی.
د رئیس خان په وینا د رټ خرڅ هم زیات دی او خواري هم ډېره زیاته ده، نو دې سیمې ته نهري نظام جوړېدل ممکن دي او یا نه؟ شیرین یار یوسفزی وایي
باباسین چې ډک بهېدو، نو دلته کې د اوبو دا سطح لاندې ځمکه کې دا اوچته وه، او موږ چې به کویان کول نو د هغې خپل یو حد وو. اوس موږ سره ظلم دا شوی دی چې د توربیلې بند په وجه باندې دا اوبه موږ ته کمې کړی شوي دي. بیا داغینه مونته نیرونه را نکړ شو پکار دا چې مونته نیرونه را کړ شو
دا رټونه د سوابه د زروبۍ کلی او د موټروي سره نږدې نور سیمو کې جوړ دي خود دغه تنانو په وینا چې کله د اباسین وبخکته شي نو د ارټ په کوهی کې هم اوبه کوزی شي باید حکومت د توربیلی لبندا یا د اباسین نه د سیمه ولست تزمکو لپاره نهر نظام جوړ کړي
زمږه له مشال رادیو څخه اوري وخت د سهار لسنیمه بجې سو منور شابه د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي
په قبایلی سیمه او رکزو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه پوځیانو په شمول 2 وسلوال مړه شوي او 15 پوځیان زخمی شوي دي. په افغانستان کې پرون ناوخته د بمی چاودنو لړۍ 46 کسان وژلي او د 30 زیات یې زخمی کړي دي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری پرون په سعودي عرب کې د خپل افغان سیال حامد کرزي سره ملاقات کړي چې پکې په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې شوي. د شام په خوانی وزیر اعظم ریاض حجاب چې 13 د حکومت مخالفینو سره ملګری شوه پرون یې یو خبری غونډه تویلې د صدر اسد واکمنی کمزوري شوې ده. د سعودي عرب بادشاہ عبد الله د اسلامي همکاري د تنظیم یعنی او آی سی د سرمشریزه پرانسته وکړه. دا غونډه د مسلمانانو د یووالي لپاره رابلل شوې. امریکا وايي باور نه کوي چې ګن اسرائیل په ایران د اټمی وسلو له وجې د برید کولو فیصله کړې ده.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له منور شاس خبرې دی یو زو د پاکستان پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداريو کې څل کلی راځي چې ورته غړسو
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیل بیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشر په سپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په فاټا کې راتلونکي کال کې د بلدیاتي نظام معرفي کولو اعلان کړی دی چې لکبلې په قبایلی سیمو کې د بدلون اظهار وشو. اداري لیکي چې دا په صحیح معنی کې هر بدلون وی چې د عملی ځاندرا ورکړی شي. د اداري په وینا چې دا به هم بے ځای نه وي چې د فاټا نه لومړی صدر آصف علي زرداری د پاکستان په نورو بندوبستي علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو د نظام بیا د سرجاج اغستی وي نو د صدر د فاټه لپاره به په دې اعلان کې اس شک شوبه نوا. اداري وړاندې لیکي چې به هر حال دا ډیر دستاینې وړ ګام دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د فاټه دولس لپاره پورته کړو شو او موږ د دې هرکلی کوو. اداري وایي چې فاټه کې د ډیر مدیره سه محرومي دي او دغه تا سیاسي عمل هم ودرېدلې وو ځکه چې سیاسي ګوندونه خو موجود وو خو سیاسي عمل او هلې ځلې نه وي. اداري مخکې کچې دارنګ با لذي قبل په اولس کې سیاسي شعور هم را بیدار شي او داغوی مسلې با داغوی په کورونو کې هواري شي. اداري وایي چې یو خبر ډیر ضروری ده چې دا ټول ټاکنې د حکومت په خپل نگرانی کې وکړي چې دارنګ پاکي او صفا ټول ټاکنې عملی کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې تم ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری فاټا په قامي بهر کې د شاملولو لپاره چې کوم اعلان وکړو دا په پسندیدګي سره عملی کړي او داسې اقدامات به وکړي چې خلکو ته په ډاګه شي چې پر اختیاری د فاټا دولس لپاره کار کړی دی. جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي چې د حکومتي شمیرې تر مخه په ملک کې هر کال تقریبا 1.8 اربع روپۍ د بجلی غلا کیږي او تیر کال کې دولس نه 1.6 اربع روپۍ د بلونو په مت کې اغستې شوې دي. اداري وړاندې وایي چې د بجلی د غلا د افسوسناک صورتحال د حکومت او بجلی تقسیم کوونکو ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې د حکومت د تنظیم تر لاندې چلیدونکي د ادارې کې دولس نه د بجلی بلونه اغستو کې ناکام شي نو دا شان به په ملک د بجلی پیدا کولو سنوي منصوبه شروع کول هم ګران شي او د دې لپاره به پراتونکو کې پلوشډینګ کې نور هم زیاتوالی وشي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه نه کوي بلکې داسې یو نظام دی جوړ کړي چې د ولس نه د بجلی بلونه پوره اغستې شي او چې څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ وي چې دا هوی په ضد کاروایی وکړي چې دا شان په ملک کې د توانای په بحران باندې تر ساده قابو ومندې شي. اج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د ملک هله مسله د جمهوریت د لارې هوارې دي شي او تاریخ ثابت کړه چې هغه نظامی حکومت چلی دي شي کوم چې د ولس د مرزي مطابق وي. د اداري په وینا چې تر سوچ د وزیر اعظم د جمهوریت لړکی د ارشاداتو تعلق دي نو په اصولي توګه د دې خیالاتو سره د اتفاق نه کولو جواز نه پیدا کیږي. نن که په دنیا کې یو قام یا ملک ته په بل ملک یا قام اوچتوالی تر لاسوي د هغه وجه صرف او صرف د هغه قانون په جمهوریت مضبوط ایمان دي. اداري تیاری مخکې لیکي چې د بدمرغه د یو نیم نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو کې د سر جمهوریت نشته او اکثر سیاسي ګوندونه خاندانی او شخصي امریت کې ګیر شوي دي. دویمه غټه مسله زموږ په عمل کې د غلا غلطو او درغلو ده او نن هم په حکومتونو د درغلو تورونه لګي. اداري اخیره کې لیکي چې نن موږ د کوم صورتحال نه تیریږو، د هغې اصلي وجه د جمهوریت نه لرې والی دی. نو کله پورې چې سیاسي ګوندونه د جمهوریت عملي کولو اړخ ته پام ور نه کړي، نو زموږ قومي مسلې نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل مقاله کې لیکي، د خبر ایجنسی په لنډ کوتل بازار کې د موبایل ټلیفون دکاندارانو ته وسوالو طالبانو دمکی ورکړي چې دغه کاروبار دی پریږدي. بلخوا نیویارک ورځپاڼه لیکي، په امریکا کې صدارتي انتخابات رانږدې کیږي، خو تر دې دمه دواړه صدارتي امیدواران د افغانستان د جنگ په اړه د څه ویلو څخه ډډه کوي. زموږ همکار منور شاه درته د دې دواړو مقالو مهم ټکي اوروي.
ډان ورځپاڼه خپله دې مقاله کې لیکي، د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل بازار کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د موبایل ټلیفون دکاندارانو خپل کاروبار بند کړي، ځکه چې په دغه مارکیټ کې د وسلوالو لخوا په اردو ژبه لیکل شوی یو خط یا پامفلیټ تقسیم کړی شوی، وایي د موبایل دکانداران فحاشي خوروي، خلکو ته په ټلیفون کې سندرې، غیر اسلامي رنګټونونه او ویډیوګانې اچوي، نو ځکه دوی دې دا کاروبار پرېږدي او یا دې ځان نتایجو ته تیار کړي. ورځپاڼه لیکي، د تحریک طالبان پاکستان په لیټر هډ پیډ باندې لیکل شوی دغه خط کې دکاندارانو ته دمکی ورکړی شوی چې د موبایل کاروبار کوونکي غیر اسلامي هلو ځلو کې بوخت دي او ځکه د دوی ګټه هم حرامه ده. دوی دې د دې کاروبار نه لاس واخلي او که څوک دا نه مني نو سخت سزا لپاره دې تیار وسی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د لنډي کوتل په بازار کې د موبایل ټلیفون د شلو نه زیات دکانونه دي چې دا مهال بند کړی شوی او دکاندارانو یې د حکومت نه د حفاظت غوښتنه کړې. د دې نسو میاشتې وړاندې هم وسلوالو د لنډي کوتل بازار کې یو مارکیټ په نخښه کړی وو چې پکې د لسو نه زیات د موبایل ټلیفون دکانونه تباه کړی شوی وو. بلخوا د نیویارک ورځپاڼه کې لیکوال ډیکستر فیلکنز لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا صدارتي انتخاباتو ته د دریو میاشتو نه لږ وخت پاتې دی، صدر اوباما او د هغه مقابله کوونکی صدارتي امیدوار میټ رومنی په کامیابۍ سره د افغانستان د جنگ په اړه د سویلو نه ډډه کوي او په دې اړه ډېرې کمې خبرې کوي. لیکوال وایي چې د افغانستان په اړه د دواړو صدارتي امیدوارانو د خاموشۍ په حق لا هر څوک جدا جدا نظر لري، خو ټول دا مني چې د دواړو نظرونه په د لړکې یو شان ښکاری، یعنی دوی د هیواد اقتصادي حالت ته ډیر اهمیت ورکوي. خو لیکوال زیاتوي چې د هغه په نظر دواړه صدارتي امیدواران د افغانستان په اړه کوم واضح لایحه عمل نه لري، ځکه چې دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه ټاکل شوې، خو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان یو ناکام ریاست دی. دا چې د افغانستان مسله د امریکایي ولس لپاره څه اهمیت لري، لیکوال وایي امریکایي ولس دا فکر کوي چې د دوی ځواکونه دغه هیواد ته تلي، یو ولس جنگ یې وکړ، ډیره مالی او ځانی قربانی ورکړه او په نتیجه کې یې د لیکوال په وینا دا مهال یو ناکام افغان حکومت رامنځته شوه. نو دوی څه ګټه وکړه، ځکه دوی قتل غواړي چې راتلونکي امریکایي صدر به د افغانستان د شخړې سره څه کوي.
منور شاو چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو مهم ټکي درته ورول. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو عسکرو باندې ورستي حمله د اندېښنې وړ بللې او وایي چې دشمن غواړي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ همکاري او همشغي له خطر سره مخامخ کړي. پینټا دا خبرې په داسې حال کې د سه‌شنبې په ورځ وکړې چې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او وطن پوځیان د افغان عسکرو لخوا وژل شوي دي. د پینټا د خبرو جزئیات په زموږ د همکار جناکال کوزي څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیټا وای په افغانستان کې په امریکایي او ناتو ځواکونو باندې د وروستیو حملو له امله زیات اندېښمن دی. پنیټا وای دښمنان هڅه کوي د افغان او ائتلافي ځواکونو ترمنځ موجود باور او اعتماد زیانمن کړي. دی زیاتوي دښمن په دې حملو سره غواړي ځان ته یو ډول اعتبار حاصل کړي. په تیرو څو ورځو کې په بهرنیو ځواکونو باندې د افغان امنیتي ځواکونو د غړو لخوا حملې زیاتې شوې او د جمعې له ورځې راهیسې پکې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې اووه تنه بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دې حملو په اړه ډیر اندېښمن دی او دا ځکه چې په دې کې انسانان وژل کیږي او دا حملې د غرض د افغان ځواکونو سره مشارکت ته هم زیان رسوي. لیون پنیتا زیاته کړه په بهراني وسکرو باندې په دې وروستیو حملو کې یو دیش افغانانو برخه اخیستې او دا په هیڅ صورت د افغان امنیتي ځواکونو په فداکاری او قربانیو کې د کمښت معنا نه لري. د امریکا دفاع وزیر په خپلو خبرو کې وویل دا چې طالبان ولې له دې ډول حملو څخه کار اخلي یو دلیل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه قوي شوي دي. د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې په ائتلافي ځواکونو باندې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د استخباراتي او کشفي ماموریتونو او دغه راز نورو لازم اقداماتو څخه کار واخلي. ویل کیږي چې په روان کال کې هغو کسانو چې د افغان ملي پوځ یا ملي پولیسو جامې په غاړه وې په ائتلافي ځواکونو وویشت حملې کړې او په نتیجه کې اووه دېرش بهرني عسکر وژل شوي دي. تیر کال د دې ډول حملو شمیر یوویشتو او پنځه دېرش تنه بهرني پوځیان پکې وژل شوي ول.
زموږ لمشال رادیو خاوري د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د ابو مسلم خراساني واټي د ایران په غوښتنه دغه هیواد د وجلسو ډیپلوماټانو په نوم کړی دی. دغه ډیپلوماټان شمیر لس کسه شودل کیږي د طالبانو لخوا د مزار شریف د ښار د نیولو پر مهال وجلسوي دي. کته هم د بلخ چارواکي د خپل دغه اقدام دفاع کوي خو ځینې څېړونکي بیا دا ډیپلوماټان جاسوسان بولي چې د دوی په وینا خپله د تهران په امر وجلسوي او طالبان په کلاس نه لري. په دې حقله زموږ د همکار حمید مومند راپور واوري.
اکثر افغان کتونکو په دې باور دي چې دا ایرانی جاسوسان چې د ډیپلوماټانو په جامه کې په نویم لسیزه کې د افغانستان د تجزیه هڅه کوله د تهران په حکم وژل شوی دی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ایرانی ډیپلوماټان چې شمېر لسو کسانو ته رسېده د 1998 میلادي کال د اګست په اتمه نیټه هغه مهال چې طالبان د مزار شریف ښار ته ننوتل وژل شوی دی. درد پای فرعون د کتاب لیکوال رزاق مامون وایي چې تهران په دې کار سره هغه شواهد له منځه وړل چې د افغانستان د تجزیه لپاره ترتیب شوي وو.
علت یې دا و چې یو استخباراتي عملیه د پنجشیر او نور ځایونو کې مسلط شوي وو چې که طالبان د ډیپلوماتان ونیسي هغوی شکنجه کوي او د هغوی اعترافات په فلم او په ویډیو کې نیسي او سازمان ملل ته ورکوي.
د مامون په وینا داسې کره اسناد موجود دي چې دغه ډیپلوماټان مزار شریف ښار ته د طالبانو له رسېدو مخکې د ایران د کنسلګری ساتونکو د سپاهي پاسداران د مشر په حکم وژلې دي. مامون د ایران د کنسلګری د هغو دوو ساتونکو نومونه هم یادوي چې په خټه افغانان وو خو سپاهي پاسدارانو ته کار کاوه.
ډیپلوماټانو کې سردار ناصری د سپاهي پاسداران یو افسر وو، یو غټ افسر ریګي نومیده. دا کسان هغه وخت چې طالبان په ښار کې نږدې شول د سپاهي پاسداران د رئیس په دستور په زیرزمینی کې اسد او علي محمد په واسطه دوی تیرباران شول.
د افغان حکومت ځنو جګپور چارواکو هم چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې ده. د دغو چارواکو په وینا د ډیپلوماټان په کابل کې د ایران د وسنی سفیر ابوالفضل زهراون په امر وژل شوی دی. زهراون داسې مهال کابل ته د سفیر په توګه راولېږل شو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه خبرې نه هاي شوې او د سند د تصویب د مخنیوي لپاره پراخې هڅې هم وکړې. خو خپل ایران بیا د خپل دغه ډیپلوماټانو د وشلو لپاره طالبان مسول بلل او د دې کار د ناوړه پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ. خو د نیویارک ټایمز ورسپانې د رپورټ لمخې طالبانو د دې کار مسولیت نه مانه. د سیاسي چارو کتونکو محمد یونس فکر دې مسلې ته په اشاره دا حیرانونکي بولی چې د بلخ والی چې د احمد شاه مسعود متحد بلل کېده د هغه د نظریه برخلاف د مزار شریف د خر مهم وټ د دغو ایرانانو په نامه کړ.
احمد شاه مسعود خپل په قاطع ډول د داته زی په برابر کې درېدلې دي. نو ماته ته تعجب دی چې څنګه د هغه شاګرد چې استاد تاسو د هغه د ارمانونو چې تجزیه نه غوښتل په برابر کې داسې یو ضدي وطني کار کوي.
خو د بلخ چارواکي د خپل د پریکړې دفاع کوي او وایي چې دوی د افغانستان او ایران ترمنځ د خو اړیکو په پام کې ساتلو سره دا کار کړی دی. د بلخ د والی عطا محمد نوروان منیر احمد فرهاد له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې مسلې په اړه د بلخ د چارواکو دریسته څرګند کړ.
د ولایت دفتر په وړاندیز د مزار شریف د ښار یو واټ چې د شاروالۍ له شماله پیلیږي او بیا تر یو کیلومتر پورې دوام کوي د جهاد او مقاومت په کلونو کې د ایران د بې دریغه همکاروي په پام کې ساتلو سره د دغو ډیپلوماټانو په نوم شوی.
د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختون رحیم بیا په مزار شریف کې د داسې کوم اقدام په اړه به خبري وخدله.
زه معلومات نه لرم چې دغه کار څه وي، کیږي، چا کړی او یا څوک یې کوي. ما ته چا نه دی ویلي. ما تاسو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لرم. هر وخت چې معلومات پیدا کړل بیا به تاسو ووایم.
خدا چې په دې اړه د بلخ د چارواکو له څرګندونو وروسته د اطلاعات او کلتور وزارت څه ډول دریځ غوره کوي وسله نه ده څرګنده. خو د ملي شورا دواړو جرګو په دې پریکړه سخت انتقادونه کړي او د دې مسلې د جدي تعقیب غوښتنه کړې ده. افغان کتونکي هم د بلخ د چارواکو د محکومولو غوښتنه کوي.
اوس وخت ورسېدې د میرمنو په اړه ځانګړي ونس پروګرام پلوشه ته. د دې ونې په پلوشه کې به د قبایلي سیمو څخه د بیکورسه او شزو او انجنونو د ژوند په اړه تفصیل واوري چې وای دوی خپل کورونه یادېږي او غواړي چې ترژره خپل کلو ته ستنيسي. نور راپورونه هم په دې پروګرام کې سته. پروګرام به تاسو لپاره فرخنده وزیر وړاندې کړي.
د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتانه حملمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په واوري د قبایلی سیمو نه به کور شوی خزي او ماشومان خپل کلی یادوي.
خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیمو غروت دلته مون خوشالم یو خپم یو خپل وطن پسی.
جونی د اختر په ورځو کې د بنگړو استعمال زیات کوي.
کله چې ز بنگړی اچوم او زما په ماروان کې بنگړی شرنګو کې نو دما ډیر خوخي.
او د هندی فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے د ژوند او فن حال. د ټولو اول رازو په جلوزو کیمپ کې د قبایلی سیمو د نجونو او ښځو د ژوند حال ته د خیبر پختونخوا په جلوزو کیمپ کې چې دا وخت پکې زیاتره د قبایلی سیمو خیبر باجوړ عمومندو د پوځي عملیاتو له عمله بې کورشي به خلک ژوند کوي. په دغه کیمپ کې ماشومان جنکې د مشال ریډیو خبريال سره د خپل تعلیم په اړه وایي. په کیمپ کې ورته هغه سہولتونه نشته چې په خپل کلو کې لرل. د باجوړ عائشوای
وبوم نشته عدل ته سوري نشته کوټي سم نشته وستا چوپالنه کې ناسي سخت ګرمي بيج پکې هو ګرم هوا وي خيمه ته موږ نه وسو چوپالم جوړ کړی غي کې ناسي وس.
په قبایلی سیمه کې په تیر وختونو کې زیاتره د انجنونو سکولونه په بارودی موادو تباه شوي وو چې لدغه سره د قبایلی انجنونو تعلیم ته سخت نقصانونه رسیدلي وو. د باجوړ صابره وای غواړي زر تر زر خپل کورونو ته لاړ شي.
پټیم کورم وجرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شي نو مونږ د سیره وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیمه مونږ وروته دلته مونږ خوشالم یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب.
په قبایلی سیمه کې انجونی دوران دینه د تعلیم حاصلولو په لار کې یو شمېر ټولنیزې مسلې لري او د حالاتو د خرابېدو له وجې لا نورې تعلیمي زده کړو ته نقصان ورسېږي. په جلوزو کې د مومند ثانیه بیا د خپل تعلیم په اړه وایي.
واری دلته نشته بجلیم پکیم را کاره نشته اوبه نرس ډیر دي ګرم دي نه.
د جلوزو کیمپ انتظامی مشر نور اکبر اپریده وایي د دوی سره 215 داسې د قبایلی سیمو کورنۍ دي چې کلی لا د وسوالو پاک نه دي او د ډیرو په کورونو کې پوز او یا نور امنیتي ځواکونه میشتي. دغه خلک وایي دوی نشي کولی خپل سیمو ته لاړ شي که څه هم د کیمپ له ژونده تنګ راغلي. په جلوزو کیمپ کې داسې خلک هم شته چې په پوځي عملیاتو کې متاثره شوي دي او په لاسو یا خپو مزوره شوي دي. د باجوړ د ماموندو یو اوسیدونکي چې په بارودی ګولې د پوځي عملیاتو په وخت کې لګیدلې و په دواړو خپو مزوره شوي خاوندې هم مړ شوي او وای په کیمپ کې ژوند کول ورته ګران شوي دي.
نو غفار وختي وځو بل تلې ما چې کور ته راغلم او راتللم په بس نه نو راتللم په ورکه ولګیدلم خاوندې بیا راغې زره چې تکل مکتب تکل ما خار هسپتال ته راغلم. د خار هسپتال کې وانه سم دې په خبر تر راغلم اته میاشته ما په هسپتال کې تیر کړې چې څنګه وځو او څه پټي او څه مکه وسه هر څه غره نه ټول تللی دي. دا نه خپل مکتب ته نشته دي په لشته کې خپل میخې کومه پښه کې خپل هیڅ په غو نه ولاړم. دا په زور نه بیا نه خاوند چې زه کور روغش ما کور ته لاړم بیت لم چې هغه ما ته وکړل چې دا شټکری کې نه ستو مال دولت نه نه لاړ خزم هم دا شول بس غرق شو مې ستاده خپخانه په دوره را لغم مړ شو چې ما نه ته دښان پاتې شول بچان دا له کاند د جنا کې دي.
اخوا د لوی سم باجوړ یو بل اوسیدونکو وای دا په دوه خپل مازوره ده او د باجوړ نه دراتلو په وخت خپل ټول ساروی پرې خو دي او واپس لانی دي تللی.
مومندو بچا هلال بیا وای غواړي زر تر زر استنی شي زکه د کیمپ ژوند یې نه دی خوښ
پنده د غرمو خوونه سی پم باندې دا کیدا من کا پز مکه باندې سمولو نو سی اسانه خبره ده خو د مجبورې نه به حرکت راوته کان کم دا خپل کله خپل کور نه خیا دیږي ما شمان نه سالته او صدلته د غریبې مجبورې نه من راوته شو کاندې یو ګرمي ته من په ځان تیر واغه ده مزمکه خوب څوک کوي
په جلوسو کې هم کې مشت با جبر اوسیدونکو وای دی غواړي زر تر زر خپل کورونه تستنی شي او دا شان د پخوا پرنګ خپل ژوند بیا پیل کړي که څه هم په دغه جګړه کې ډیر بیلات کړي
بلوشا
د اختر پورز کې جنکۍ او دا شان ماشومان هم د بنگړو او نکریزو زیات استعمال کوي په دې اړه د مشال د همکار باز محمد عابد دا رپورټ اورو
بنگړی د خزینه سنگار داسې و برخه ده چې له زمانو راهیسی پښتنین جونی او میرمنې په لیچو کوي د پښتنو په ډیرو سیمو کې نجلۍ ته له پیدایښته څو ورځې وروسته بنگړی په لیچو کوي او د عمر ډیره برخه یې ډول ډول بنگړی د لیچو زینت جوړوي اکثر انجونی بنگړی کالو سر په لیچو کوي خو په ځانګړي توګه په ودونو او اخترونو کې انجونی بیا په ډیره علاقمندۍ بنگړی خوښوي اوس چې اختر را نږدې شوی نو ماشومان انجونی د اختر په جوړه کې تر هر څه د مخه د بنگړو د اخیستو په تکل کې دي دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
اختر کے بدوا لاسن کے پلاسو ودنی کے پلاسا ما سر کمون بنگڑی جمع کل اور رنگ کل بل رنگ چون
جلال آباد خار زرگران کو سکے د سڑک پگاڑ گن شمیر خزینہ بنگڑی والی ڈبل ڈبل بنگڑی خرسوی وی وائی چی کس هم د خاروالی مسئولین کار ته نه پریګدی خو بیا یې هم روزګار روان دی
بنگړی خرڅو دغه تنه بازار خته خو کوم پریدی نه جوړی کی سند در آباد کې هم غې دل تاخلو نن بس انی شلې چې خته لا شو راو هم دل تاخلو دل تاخلو خرڅو په اند من درزی خپل دغه تل سرک په سر ناس وبچا او خاروالی دلا سم ډیر پتنګي و سور نه لرو سور را ته اوس کوي اخ په نور باندې دل تخ تا ترینم زه کوي دل نور دل
یو ځوان انجلې په خپل لیچو د بنگړو شرنګ خو خوي
زه کلکسون لرم د بنگړو یو سه پلاستیکی هم پکستا شیشه ای هم پکستا د وسپنه هم پکستا او مختلف رنگا رنگ وس بنگړی راغلی دی په بازارونو کې څه خلک استفاده کوي کله سیز بنگړی اچو ما زم ما په مړوان کې بنگړی شرنګ کې نو دی ما ډیر خوخی
د بنگړو شرنګ د شاعران په کوم نظر ګوري دا پښتنه پرهیز شګیوال چې په خپل شیرونو کې بنگړی ډیر یاد کړي دا رنگ جوابوي
بعض د الفاظ چې شیر په لاخ کوله کیږي لکه ګودر شو منګې شو پیزوان شو او داغه سره سره د بنگړی او بنگړی چې په یو شیر کې شي د خلک ډیر زیات متوجي کیږي خلک ډیر خوند اخلي دغه د بنگړو د نومنه به بل خصوص چې کله شرنګ یا چې شرنګ په خپل او نغمه ده نه خپل مې شیر کله شي مړ بشم ظالم چې کوي د سترګو جنگ جلی زده کړم ملنګ جلی ولې زما قص نه ور کوي بنگړو ته شرنګ جلی او زده کړم ملنګ جلی
بنگړی په پښتو سندرو او سرو کې ګهوم ډیر زله یاد شي ځوان اماتور سندرغاړي اساق خان هم په لیچو د بنگړو د شرنګ خبره په دغه سندره کې کوي
بنگړو ته شرنګ ورکا چې و دې پېژنم بنگړو ته شرنګ ورکا چې و دې پېژنم چې سترګې تور وې ما په ملنګ کې لا دا په خوري بنگړي دې ما چا
که بنگړی د خزینه سنگار لازمی جز ګڼل کیږي خدا هیرول هم ندی پکار چې د اپد ساتنه د حیا او ناموس نه خوي زکه خوشایره اسینه گل وایي وس بدر د سل خبري جوړي وي خدای چې پلاس کې دی بنگړی نو باز محمد عابد مشال راغی جلال آباد
چپمړون باندې دې سرولګوم چپمړون باندې دې سرولګوم
محبت دې زندگی کی طرح ہوتی ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے
دا د هندي فلمونو مشهوره هنرمند ایشواریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشواریا رائے بچن دی ایش په هندي تامل انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړي او په ټول جهان کې خپل مینوال لري ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو دغه فلم سندری خلکو ډېر خوخی کړی او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولی په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه اپلوډ چلی او تال هم خپاره شو په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید لدی ورستو ایش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک په 2000 کال کې د ایشواریا جوش سنم ته رہے ہیں ہم میلا او محبت فلمونه اخبارو شو په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وک چې دغه دوانه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېتلې دي په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک چې پکې هم کسی سے کم نہیں ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی
سچ دیو میں کبھی یاد نہیں آئی
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا
سچ کہا دیو بات تو صرف تم میں ہے
یا
اسی لیے تمہاری لکھی ان پانچ چٹھیوں کو دن میں پانچ پانچ بار پڑھتی تھی تو سال میں کتنی بار پڑھ لی ہوگی دیو
ایک بات ہوتی تھی تب تم بہت یاد آتی تھی جب جب میں سانس لیتا تھا تب تو
په دیوداس فلم کې د ایش شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید له دیوداس وروسته ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی شب بنتی اور ببلی دوم ٹو سرکار راج دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے ہم پر فتح کی ہے پر ہمارا دل نہیں جیتا
یہ غلط ہے آپ کی ہر فرمائش کا اپنا فرض سمجھایا ہم نے
پودغه فلمونو کې ایش د سنجے دت ریتک روشن ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شو دوانو په 2009 کال کې واده وکړو او اوس یو لور آردیا هم لري ایشواریا په پینزو انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروبوکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغه د واده وروسته په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. نن سبا د لور د پیدا کولو او د زیات وزن ترلاسه کولو وروسته د فلمونو نه لری ده، خو په خپل ویب پاڼه لیکي ډیر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای پامان.